سنکی ده سهار اته بجې شوې. بیا هم سهار په خیر پروګرام ته مو ښه راغلاست. وایم اوري چې د افغانستان چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د افغانستان د جګړې خصوصي کول یوه غوره مفکوره نه ده. هغه پرون د خبرې د امریکا د دفاع وزارت په مخر کې وکړي. د همداراز اوري چې د افغانستان د انتخابات خپلو کمیسیون وایي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به د انتخاباتو د ورځې لپاره 10 میلیونه رای پاڼې چاپ او توزیع کړي. خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ پر اغیزو خبرې کړې. د امریکا دفاع وزیر وایي طالبان په تیرو دوو کلونو کې خپل هدف ته نه دي رسیدلي. او د ایران د بهرنی د او په سوریه کې د ایران پوځي اتشي ویلي دي چې په سوریه کې به ایرانی پوځیان پاتې وي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ پر اغیزو خبرې کړې. ښاغلی غنی پر خپل ټویټر لیکلی چې د سیشن می پورس له مایک پینس سره د سیمې لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ سربیره د افغانستان په افغانستان کې د سولې پر بهیر او راتلونکو پارلماني انتخاباتو هم غږېدلی. د ښاغلی غنی په ټویټ کې وړاندې ویل شوي چې د امریکا مرستیال ولسمشر په دې خبرو کې د افغانستان د حکومت او د هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د خپل هیواد د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړی. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو کال مخکې د اگست په 28مه نیټه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپلې ادارې نوې ستراتیژي اعلان کړه چې پکې د افغان حکومت او ځواکونو سره د مرستو پر دوام سربیره د هغو هیوادونو په وړاندې پر اقداماتو ټینګار شوی چې ترهګري ډلې پکې پناه ځایونه لري. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي طالبان په تیرو دوو کلونو کې خپل هدف ته نه دي رسیدلي. جیم ماتیس چې د سې شمې پروسې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د رئیس جنرال جوزف ډانفورد سره یو ځای په پینټاګن کې خبرې کولې. همدارنګ وویل وسلوال طالبان له خبرو اترو پرته بله کومه لار نه لري.
The Taliban were and what they were claiming they were going to do 2 years ago. One year ago.
ای طالبان هغه ست چې دوه کال مخکې یا یو کال مخکې دا کول او نه رسیدل او هغه دا و چې د خارونو په نیولو او کنټرولولو بریالي شي. د امریکا دفاع وزیر همدارنګه زیاته کړه چې طالبان ځکه د اوربند خبرې کوي چې دا ډله نشي کولای اوربند له پامه وغورځوي. امریکایي مقاماتو په داسې وخت کې په تیرو دوو کلونو کې هدف ته د نه رسیدو په خاطر د طالبانو په اړه دغه څرګندونې کړې دي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په ګڼو ښارونو له هغې ډلې په غزنی ډله ییز برید کړی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سې شنبې په ورځ د ملي اردو ځواکونو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې 12 پوځي عملیات ترسره کړي چې پکې لسګونه وسلوال وژل شوي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنیش تېره شپه ازادي راډیو ته وویل یوازې د سې شنبې په ورځ د فاریاب ولایت په عملیاتو کې نږدې اویا وسلوال وژل شوي.
دشمن تلفات زیادی داد، از ما هم 10 نفر شهید شدند و 10 نفر زخمی.
دیوی دشمن تدرانه تلفات اوختی، زموږ خواته 10 کسان شهیدان شوی او 10 نور ټپیان دی او ترګر خواته هم تر نشپیتو زیات کسان وژل شوی. تر دې مخکې د شاهین قول اردو په یو خبر پاڼې کې ویلي وو د قیصار غورماچ او کوهستانات پولیسوالیو کې 150 وسلوال وژل شوی او 40 نور هم ټپیان دي. طالب ویان قاری یوسف احمدی رسنوی ته په یوې استولي پیغام کې په غورماچ کې د دوی لوري ته د درنو تلفاتو د اوښتو ادارت کړی او ویلي چې یوازې 3 ملګري په دې عملیاتو کې وژل شوي دي. افغان لوبغاړو چې په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره اندونیزیا ته تللي د برونزو دویم مډال هم خپل کړ. د کورش لوبې په څنګه کې پرون منصور سروري د 9 کیلو وزن څخه په پورته وزن کې وتوانید د افغانستان لپاره د برونزو مډال واخلي. تر دې مخکې خالد هوتک د وشو په برخه کې د برونزو لومړنی مډال ترلاسه کړی و. د آسیا اتلسم دور لوبو ته د افغانستان شاوخوا اویا لوبغاړي ورغلی دي. په دمشق کې د ایران پوزی اتشې ویلي له سوریې د وتلو په خاطر د امریکا او اسرائیلو لوار وار غوښتنو سره سره به ایرانی پوزان په دغه هیواد کې پاتې وي. د ایرانی رسنیو د رپورټونو په اساس په سوریه کې د ایران پوزی اتشې ډګر جنرال عبدالقاسم علي نژاد پرون وویل په سوریه کې د ایران د پوزی سلاکارانو حضور د دمشق او تهران د یوې پوزی موافقې یوه برخه ده چې د دفاع وزیرانو تېره اونۍ لاسلیک کړه. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ډله د سوریې په کورنۍ جګړه کې د بشار اسد ملاتړی ده او وسلې ورکوي او زرګونه جنګیالي ورلیږلي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن تېره اونۍ یو ځل بیا له ایران وغوښتل چې خپل ټول پوځیان له سوریې وباسي. د امریکا متحده ایالتونو په ایران باندې اقتصادي بندیزونه له سره پیل کړي چې د سوریې او یمن په جګړه کې د ایران په ښکېلتیا پورې هم تړاو لري. روسیا وایي د سوریې د رژیم یوې مخالفې وسلوالې ډلې په شمالي ولایت ادلیب کې کیمیاوي وسله کارولې. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف تور پورې کړی چې د شام د ازادۍ د کمیټې په نوم له القاعده شبکې سره یوې تړلې ډلې غوښتل د ادلیب پر ولایت حمله وکړي. ریابکوف دا څرګندونې د سهشنبې ورځ په داسې حال کې وکړې چې واشنګټن او اروپایي متحدانو یې خبرداری ورکړی چې د سوریې ولسمشر بشار اسد توافادار ځواکونه پر ادلیب د یوې پراخې حملې لپاره چمتووالی نیسي. ادلیب دا مهال د حکومت د مخالفو وسلوالو په کنټرول کې دی. او د بشري حقوقو مدافع ډلو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې د چیچن مشر رمضان قدیروف ګواښونکي څرګندونې وغندي. د سه شنبې پروز د بشري حقوقو د څار ډلې د بخښنې نړیوال سازمان او د لومړۍ کرښې په نوم د بشري حقوقو مدافع ډلې په یو ګډ پروګرام کې دا غوښتنه وکړه چې باید قدیروف ته اجازه ورنکړل شي چې فعالان او د بشري حقوقو مدافعین د هغوی د کورنۍ او خپلوانو په شمول تهدید کړي. دې مشترکې ډلې د روسیې له ولسمشر غوښتي چې ډاډ ورکړي چې په دې برخه کې هر ډول ممکن اقدام په پام کې ولري. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ اور کې لوستل شي. وړاندې په پروګرام کې اوري چې پرون د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس د افغانستان د جګړې په اړه باندې ځینې څرګندونې کړې.
کله چې امریکایانو د خپل هیواد باور او اعتماد لازمی سره مخ کړی وي، د جګړې خصوصي کول ښایي معقوله مفکوره ونه بوسي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي په افغانستان کې به د رای ورکوونکو لپاره رای پاڼې چاپ او توزیع شي.
کمیسیون فیصله کړې چې نه میلیونه او نه لکه پاڼې به موږ چاپو، په خارج کې چاپې کې افغانستان ته برابر کېږي.
د خوست د یو محلي دودیز رسم پاړه باندې تاسو ته یو ریپورت درواورو او بیا په دویمه اونۍ کې د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام هم خپور شي. بیا مهم سهار په خیر رازو لمړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د افغانستان د جګړې خصوصي کول یو غوره مفکوره نه ده. تر دې مخکې د بلک واټر په نوم د یو امنیتي شرکت چې اوس یې اکاډمي بولي وړاندیز کړی و چې د افغانستان جګړه دې خصوصي کړی شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دوی د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د دې رئیس هرکلی کوي. په دې اړه نور جزئیات اجمل ان راکوي.
د امریکا متحده ایالاتو بلاخره د افغانستان د جګړې د خصوصي کېدو په اړه عکس العمل وښود او دای معقوله لاره ونه بلله. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د سه شنبې په ورځ د امریکا د ټولو ځواکونو له لوی درسیز جنرال جوزف ډانفورد سره یو ځای په پینټاګون کې یوې خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې د جګړې او ځواکونو خصوصي کول مؤثره لاره نه ده.
خغلی
ماتیس وایي کله چې امریکایانو د خپل هیواد باور او اعتماد لازمیق سره مخ کړی وي، د جګړې خصوصي کول ښایي معقوله مفکوره ونه بوسي. خو د امریکا د دایمي حضور په اړه لومړی دا چې د نړۍ 9 هیوادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوي حکومت ملاتړ کوي. دا یوازې د امریکا د حضور مسله نه ده او نه باید داسې تعبیر شي. تر دې مخکې په تیرو میاشتو کې د بلک واټر امنیتی شرکت بنسټ ایښودونکي ایرک پرنس ویلی و چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي. نوموړی یوه طرحه جوړه کړې وه چې پر بنسټ د امریکایي پوځیانو پر ځای د بېلابېلو هیوادونو له پوځیانو کار واخیستل شي چې لګښتونه به یې راکم شي. خو افغانستان چې تر دې مخکې د خصوصي امنیتي شرکتونو له تجربو خزړه نه لري، د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د وروستیو څرګندونو او دریس هرکلی کړی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنی شهزادی رډیو سره په خبرو کې د امریکا د دفاع د وزیر څرګندونې پر ځای وبللې او ویویل افغان ځواکونه د خپل هیواد د دفاع او امنیت د ټینګښت وړتیا لري او د افغانستان له بهر څخه پوځي تشکیلاتو ته اړتیا نشته.
وزیر دفاع ایالات متحده
امریکا ښاغلی رادمنی شوایی د امریکا دفاع وزیر د افغانستان د دفاع د وزارت له همدې دریځه وړاندیز څخه ملاتړ کړی دی او څرګندونې یې دقیقا د افغانستان د مهمو فرهنګي او نظامي مسلو پر بنسټ دي. د بلک واټر خصوصي امنیتي شرکت استدلال کوي چې د 2011 میلادي کال څخه تر 2010 کال پورې په افغانستان کې پر جګړه 114 میلیارد ډالر لګول شوی. د دې شرکت مشر ایرک پرنس وایي دا مهال په افغانستان کې د 15,000 په شاوخوا کې نظامیان او شاوخوا 1500 قراردادیان حضور لري، خو نوموړی ټینګار کوي چې که د پلان عملي شي د افغانستان لپاره یوازې 2000 امریکایي سرتیری او 6000 قراردادیان کفایت کوي. تر دې مخکې یو شمېر امریکایي نظامیانو اندېښنه ښودلې وه چې ښایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایرک پرنس د پلان ملاتړ وکړي، خو د امریکا دفاع وزیر د سې شنبې په ورځ له دې پلان سره د خپل مخالفت په ښودلو دا اندېښنې تر ډېره راکمې کړې. خو پر دې سربېره ځینو امریکایي رسنیو رپورټ ورکړی چې د ولسمشر ټرمپ اداره د افغانستان د جګړې پر خصوصي کېدو او په دې هیواد کې د بهرنیو قراردادي سرتیرو په اړه خبر کړي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د 9,900,000 2,000 رای ورکونکو لپاره د پاڼو ډیزاین بشپړ کړی چې په لږه موده کې به په یو بهرني هیواد کې چاپ او د ولسي جرګې د انتخاباتو د مخه به هیواد ته راورسیږي. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد پرون دغه څرګندونې وکړې. اخو د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هڅې ستایي، خو وایي رای ورکونکو د ثبت شویو نومونو پروسه له دوی سره شریکه شوې نه ده، نو له دې امله باور نه لري چې څه کم 10,000,000 کسانو د نومونه لیکلي وي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د تیاریو په لړ کې یاد کمیسیون وایي د کاندیدانو د نوم، نښې او موقعیت د پیژند پاڼو ډیزاین بشپړ کړی او په لږه موده کې به په یو بهرني هیواد کې چاپ شي. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل
د هغو تعداد رای ورکوونکو په اساس چې ثبتنامې په مرکزونو کې ترسره شوی، کمیسیون فیصله کړې چې 9,000,000 پاڼې به موږ چاپو، په خارج کې چاپېږي، افغانستان ته برابر کېږي او په مرکزونو باندې ویشل کېږي تر څو په هر مرکز ته د هغو اشخاصو په تناسب باندې چې هلته ثبتنام کړی په هغه اندازه ورقې واستول شي.
خاغلی سیاد وویل دغه پاڼې به د غزنی له ولایت پرته په ټول هیواد کې په 15 انتخاباتي حوزو وویشل شي. د ده په خبره په دې کې یوه د کوچیانو او یوه د هندوانو او سیکانو حوزه هم شامل ده. خاغلی سیاد دا هم وویل د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه چې پخوا اعلان شوې، دغه انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 28 ترسره کیږي. د زیاته کړه تر اوسه د شاوخوا 4.5 میلیون رای ورکوونکو نومونه په ډیټا سیستم کې داخل کړي او هر ورځ له 3.5 لکو نه د زیاتو رای ورکوونکو نومونه په ډیټا کې شاملېږي. څو ورځې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ارزونو له مخې د ولسی جرګې د کاندیدانو له لیست نه د فوزیه کوفي، مریم کوفي، قیس حسن، زرداد فریادي، ملاتر خیل محمدي، ښایستهباز ناصري، اکبر ستانکزي او یو شمېر نورو په ګډون د 15 کاندیدانو نومونه حسب کړي اعلان کړل چې حسب شوو کاندیدانو دغه پریکړه غیر عادلانه وګڼله او په اعتراضونو یې لاس پورې کړ چې اوس هم دوام لري. خو د دې په اړه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې شوې پریکړه وروستۍ ده. بلخوا د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون روانې هڅې ستایي، خو وایي چې د رای ورکوونکو د ثبت شوو نومونو پروسه له دوی سره شریکه شوې نه ده. د همدې له امله باور نه لري چې څه کم 10 میلیونو کسانو دې نومونه لیکلي وي. د انتخاباتو د سار بنسټ اجرایي رئیس شاه محمود مل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ارقام باید نور بې طرفو منابعو لخوا تایید شي. هغه مدني ټولنه او سیاسي ګوندونه دي. مدني ټولنه او سیاسي ګوندونه په هغه صورت کې کوی سي چې په شکل د رسمي او قانع کوونکي دا ارقام تایید یا رد کړي، چې دوی هم د هغوی په څنګ کې ځان ته یو کاملا د مشاهدې او نظارت پروسه درلودلې وای او دوی ځان سره خپل ارقام درلودلی وای. متاسفانه داسې نه و. دا ارقام
ځینې سیاسي ګوندونه د انتخاباتو په روانو چارو انتقاد کوي او وایي چې په انتخاباتي سیستم کې باید یو لړ بدلونونه راوستل شي. په دې اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته لږه موده پاتې ده او سیاسي ګوندونو باید خپل وړاندیزونه او طرحې پخوا تر دې له کمیسیون سره شریکې کړې وای. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
زما حق
نیوان د رسوالي مواد د پرونده سلاسي وي
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او مېرمنې د رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه هم درس په ازادي رادیو ډاٹ اورګ ویب پاڼه کې د لوستل شي او اوریدل شي. اوس هم رازو یوې مرکې ته زموږ همکار ملالی بشیر په سویډن کې له میشتي ژورنالیست جوهانا کارلسن سره مرکه کړې ده. یوې سویډنۍ خبریالې د هغو افغانانو په اړه یو راپور برابر کړی چې په سویډن کې په نړیوالو کانفرنسونو کې د ګډون لپاره ویزې ورکړل شوې، خو اوس تریت هم دي. په دې ډله کې ماشومان هم دي. په دې اړه له میرمن کارلسن سره دغه مرکه واورې.
Your recent investigative story that was published in the beginning of
Tap de urstoy ki taqiqati rapor khpor kar chi pa yow barkha ki da dinu sevedani charwaq pa ra ghali chi da wezo ur kawlo pa barkha ki pa khpala wazifa ki da ghaflat la kabala la dan goshasi da daqi qaziya waziyat sanga de sumra charwaq la dan goshasi wedi aw sumra kasan pa rasmi toga toran sevedi.
So there are two people that have been fired.
Do kasan pa do jala safaratuno ki la dan goshasi wedi us mahal pa Islamabad ki da Sweden pa safarat ki yawaz یو ډیپلوماټ له دندې ګوښه شوی دی. په همدې حال کې په دې قضیه کې د پولیسو تحقیقات روان دي او تر اوسه څرګندنه ده چې آیا په دې قضیه کې نورو کسانو هم لاس درلود. خو تر اوسه چې موږ ته معلومه ده، هغه دا ده چې په اسلام آباد کې ګمارل شوی دا سویډنی ډیپلوماټ چې اوس له دندې ګوښه شوی دی، افغانانو ته د توریستي ویزو ورکولو په برخه کې په اداري فساد تورن شوی. د کیسې جدي برخه دا ده چې ډیرو کم عمره کوچنیانو چې عمرونه یې 4 کاله همدی د مور او پلار پرته سفر کړی دی.
جوهانا، وین اند هاو ور د
جوهانا کله او څه ډول دا خبره راپورته سو او تر چارواکو ورسیده؟
A long period of time where people other
سفارت کې ډیرو نورو چارواکو لډيري مودي رئیس دغه ډیپلوماټ د کرنو په اړه شکایت کاوه. دوی خپل مشانو ته وویل چې د افغانانو د ویزو په برخه کې د یاد ډیپلوماټ د چلند په اړه شک لري، خو څو میاشتې په دې اړه هیڅ ونه کړل. او په استانبول کې د پولیسو بورډ ولیدل چې دومره ډیرو خلکو په اصلي ویزو سفر کاوه چې پر شرایطو نو برابر. هغوی تحقیقات پیل کړل او په نتیجه کې یو ډیپلوماټ له دندې ګوښه کړی شو.
راپور وایي چې په سویډن کې د افغانانو یوې ادارې شاوخوا 500 کسانو ته بلنه لیږلې وه چې په سویډن کې د ښځو د حقونو په اړه په یوه کنفرانس کې ګډون وکړي. او ستا په راپور کې یوه ښځه یاده سوې ده، ولې ونه توانېدې چې له دې ښځې سره خبرې وکړي؟
And this diplomat, he had somehow from
په اسلام آباد کې د سویډن ډیپلوماټ شاوخوا اتیا ویزې تایید کړي او 500 د یوې کوچنۍ ادارې پر بلنه تایید کړي چې په سویډن کې یو کورنۍ پر مخ وړي. خو د دې ادارې تر شا یو ښځه ده چې په کابل کې په سیاسي توګه فعاله ده او په سویډن کې د دې په اړه زما تحقیق شي چې دلته ځینو ادارو واقعا کنفرانسونه جوړ کړي وو او میلمانه یې راغوښتل، خو په پای کې معلومه شوه چې دا کنفرانسونه یوازې د همدې هدف لپاره جوړ شوي وو چې خلکو ته موقع ورکړي چې دلته د راتګ لپاره ویزې واخلي. د دې ښځې ادارې ویلي وو چې د سولې او ښځو د حقونو په اړه کنفرانسونه جوړوي، خو داسې هیڅ کنفرانس یې نه و جوړ کړی. په یوه مورد کې څلور کوچنیان راغوښتل شوي چې ګواکې دوی د یوه کنفرانس په تیاتر کې د کوچنیو ممثلانو په توګه ګډون کوي. خو ما له ګڼو سویډنیانو او افغانانو پوښتنه وکړه، خو هیڅوک په داسې یوه کنفرانس کې نه دی خبر شوي.
Your report says she works with Afghan jihadi late Ahmad Shah Masood.
Tara porwai da shada da pakhwani Afghan jihadi marhum Ahmad Shah Masood la urur Ahmad Wali Masood sara kar kawi. Ta da ham wile che la yow kas sara pa tamas kisawi ye che idaa kawi da dir shizil khpulwanu dey. Pa di ara rata waya.
Yeah, I've had some contacts from family members to this.
هو، ما د دې شزی د کورنۍ لغړی سره تماس نیولای او دوی ما ته همدا ویلي چې دا کیسه نور پرېشتم او تحقیقات می ودروم، ځکه دې دا کار نه کړی. خو زه غواړم له دې سره په خپل خبري وکړم چې کیسه روشانه شي. موږ وینو چې یو سویډنی ډیپلوماټ چې له هیڅ افغان سیاسي ګوند یا ژبې سره تړاو نه لري له دندې ګوښه شوی دی، او سویډنی چارواکي ډیر شواهد لري چې دی له دې شزی سره په تماس کې و.
Do we know
aya khabar aye che dasha za us pasvidan ke da kabal zaida.
What people tell me is that she lives in Kabul full time, but many people
khalko matweli che us Kabul ta kada shweda de shamal itlaf le siyasi kadi sara tadaw larun ke derai kasan pa Sudan ki usia o belabil faaliyatun lari. Khud anawi khabar na da che dalta la nur zayo ham belabil siyasi kasan usi che pa ghair swidi ya bahrani siyasi gundun ki faal wi.
ملالی بشیر و چیل جوهانا کالسن سره خبری کردی وی. کالسن سویدنی جورنالیست ده، پا دی ورستوی که یو تحقیقاتی ریپورت جور کردی و چی پزینو نریوال کنفرانسونو که ده گرون لپاره افغانانو تا ویزه ورکل شوی چو پس سویدن که سویدن تلارسی خو برت ندیر اغلی و عمل تا مشت شوی دی. کالسن ویل ده دی پا ریپورت که ده پیدا شو چی زینو کسانو فساد کردی چی پکی افغانان و بحرانیان شامل دی و په خاطر سویډانیان کوم کسان چې په فساد کې کېلو لدند هم لیرې شوې دي. اوس به هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د استعفا مسله څېړلې ده. د غوړسپانه لیکي چې کله حنیف اتمر استعفا وکړه، د دریو نورو جګپوریو امنیتي چارواکو د استعفا راپورونه هم خپره شو چې له دې سره د اندېښنې زیاتې شوې چې د امریکا ملاتړې حکومت به څرنګه افغانستان له یاغیانو ساتي او څرنګه به روانه ولس کلنه جګړه پای ته رسوي. واشنگتن پوسټ لیکي دغه پېښې د ولسمشر اشرف غني د حکومت د ثبات په اړه اندېښنې ژورې کړې دي، او دا په داسې وخت کې چې د امریکایي ځواکونو نوی قومندان دې ته چمتو کیږي چې په کابل کې خپل نوې دنده پیل کړي او اټکل کیږي چې د افغان پالیسي په برخه کې د امریکا څیړنه پسې سخته شي. واشنگتن پوسټ بیا د ماسکو غونډې ته اشاره کړې ده چې ولسمشر غني د روسیې له حکومت سره تر خبرو وروسته وځنډوله. د ماسکو پر غونډه بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال ځانګړې لیکنه خپره کړې ده. دغه ورځپاڼه د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په وینا لیکي چې د افغانستان د سولې لپاره دا غونډه یې وروسته تر دې وځنډوله چې د افغانستان حکومت انکار وکړ چې له طالبانو سره په ماسکو کې وګوري. د وال سټریټ جورنال په وینا د ماسکو غونډه د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي چارواکو لپاره یو ګواښ و، ځکه چې روسانو دا هڅه کوله چې طالبان د افغانستان د حکومت له اساسو سره خبرو ته کښېنوي. ورځپاڼه بیا لیکي چې په راتلونکي کې به د دې غونډې مشري روسیا او افغانستان په ګډه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې لیکلي دي چې په دې برخه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له ولسمشر اشرف غني سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال موافقه وکړه چې د دې غونډې لپاره بل نیټه وټاکي او په ګډه تیاری ورته ونیسي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان او تاجکستان د پولې پر اوږدو د هوایي برید پر مهال د طالبانو د وژلو پیښې ته اشاره کړې ده. ورځپاڼې د یو شمېر افغان چارواکو په وینا لیکلي دي چې د تاجکستان د هوایي ځواکونو په برید کې د یکشنبې په ورځ شپږ طالبان وژل شوي دي، خو ورځپاڼې شک څرګند کړی دی چې د تاجکستان هوایي ځواکونه دي داسې وړتیا ولري. نیویارک ټایمز د تخار د پولیسو د قمندان عبدالرحمن اقتاش په وینا لیکلی دی چې د بریټ یو جټ الوتکې کړی دی. اقتاش زیاتوي چې دی نه پوهیشي چې د دې الوتکې پیلوټ روسی و که د تاجکستان، خو د الوتکه د تاجکستان د سرحدي ځواکونو د دفاع لپاره سیمې ته داخله شوې وه. ورځپاڼه وړاندې لیکي که چېرته دا برید د روسیې له لورې شوی وي نو پر هغو خبرو به اغېز وکړي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره دي.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. د غربي مطبوعاتو تبصرې هم د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سې شمې په ورځ په یوې ځانګړې غونډه کې په سوریه کې پر بشري وضعیت بحث وکړ. دغه سازمان بشري مرستو د همغږۍ مسؤول جان کینګ په خپلو څرګندونو کې وویل په وروستیو څو اونیو کې د سوریې د شمال لویدیځ څلور ښارونه له ډېر بد وضعیت سره مخ دي. اجمل اند او نور جزئیات.
په سوریه کې وکلنې کورنۍ جګړې او په دې هیواد کې پراخیدونکي بشري بحران د ملګرو ملتونو چارواکي اندېښمن کړي. د ملګرو ملتونو د بشري عملیاتو د همغږۍ مسؤول جان ګینګ د سې شنبې په ورځ د دې سازمان د امنیت شورا ته په څرګندونو کې وویل د سوریې په شمالي ولایت ادلیب کې د دې هیواد د حکومت پوځي عملیات دومره جدي دي چې کولی شي د سوریې په وکلنې کورنۍ جګړه کې یو لوی بشري ناورین رامنځته کړي. جان ګینګوای په تیرو اونیو کې په شمال لویدیځ کې د ادلیب، حلب، هما او لازقې ښارونه د بمباریو او توغندیو د بریدونو په منځ کې د ډیر بد بشري وضعیت شاهدان وو چې د ملکیانو د وژل کېدو او ټپي کېدو سبب شول. همدارنګه د ښوونځیو او روغتونونو په شمول غیر نظامي تاسیسات هم ویجاړ شول چې د بشري مرستو د رسونې د سازمانونو لپاره یې شرایط نور هم ستونزمن کړل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږه کوونکي همدارنګه وویل چې د سوریې د حکومت تر واک لاندې سیمو کې سلګونه زره کسان د مرستو په تمه شوند تیري. نوموړي د حکومت د مخالف وسلوالو تر واک لاندې سیمو کې هم د اړمنو کسانو شمیر تر 2 میلیونو زیات یاد کړ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارواکي له مرسته کوونکو هیوادونو وغوښتل چې په سوریه کې بشري چارو ته پاملرنه زیاته کړي سو په دې هیواد کې د یو لوی بشري ناورین مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا او برتانیې استازو د دې سازمان د بشري چارو د مسؤل له څرګندونو وروسته په سوریه کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. په ملګرو ملتونو کې یو امریکایي ډیپلوماټ ویلي واشنگتن د سوریې د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو پر احتمال اندېښنه لري. خو دلته روسیې چې د بشار الاسد د رژیم نږدې متحد دی استازي د سوریې د حکومت دفاع وکړه. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسیلی نابینزیا وویل په سوریه کې وضعیت د ثبات خواته روان دی او د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره امنیتي ډاډ ورکړل شوی دی. د سوریې جګړه چې د 2011 کال د اپریل له میاشتې څخه پیل شوې تر اوسه پکې تر 350 زرو زیات کسان وژل شوي او په میلیونونو نور ګاونډیو هیوادونو او یا د سوریې نسبتا امن سیمو ته کډه شوي دي.
په لویه پکتیا او خوست کې د قومي جرګو لخوا د داوی او لانجو د ښکېلو خواوو ترمنځ د کاڼي د کېښودو رواج موجود دی. کله چې جرګه کاڼی کېږدي نو ښکېلې خواوې مجبوریږي چې د مشرانو له پرېکړې سرغړونه ونه کړي. دا چې نور په دې اړه باندې څه معلومات دي او رواج څنګه دی د نجیب الله لوخیل رپورټ ته به غوږ شو.
په لویه پکتیا او خوست کې له پېړیو راهیسې ډېری دعوې، لانجې، دښمنۍ او نورې لویې او وړې ستونزې په قومي نرخ او رواج همدارنګه د جرګې او سولې له لارې حلېږي. په دې قومي دودونو کې یوه دا هم ده که چیرې د طرفینو ترمنځ جګړه پیښه شي او یا هلته د جګړې او ستونزې د پیښېدو ګواښ جدي وي نو قومي مشران او مرکچیان مخکې د مخکې ورځي او د هغوی ترمنځ د یو ټاکلي وخت لپاره کاڼی ږدي. د خوست ولایتي شورا پخواني رئیس سید کریم خان خاکسار ازادۍ راډیو ته وویل کاڼی د ټاکلې مودې لپاره کېښودل کېږي او هڅه کېږي چې د ټاکل شوی مدیر له بشپړولو وروسته هم تمدید شي.
په خوست ولایت کې خصوصا په لویه پکتیا کې چې کله د دوی کورنۍ کې مستون زرمانسته شي یا مثلا جنگ وشي یا زخمیان وشي یا مرګ وشي بیا د رسم رواج زموږ د دې چې صحیح ته د دولت نه مخکې د خلک زون نرسوي عادي ته کڼه ورته وایي یو جریمه رقم یو برنته رقم شکل چې تاسو بو لاسوګ نه جګوي د کوم چې شوی دي د خو شوی دي بیا غا کورنۍ د سره احتیاط کوي چې ډیر مشکل ولري بیا هم د کار ځکه نه کوي چې دغه پیسې یا کرنای یا نغا تبا درمی.
قومی مشر حاجی گل احمد خان گربز وای لکان څه خستر مخاداده چې د احساسات پر ځای جانبین ته یو موقع ورکړل شي چې د دښمنیو او جګړو په پایلو فکر وکړي او داسې پریکړه وکړي چې ستونزې نورې زیاتې نشي.
چې قومي مشرون یو لمار چې چویر شي په مانځ کې سل لکه روپۍ پنځه لکه روپۍ یا چکلوس ورکړي یا نقدی ډېرې نه وخل یا مقصد میټر سچ کچای دغه خلاف وکړلو یغه په مقابل کې باید دغه مقابل جانب دومره جریمه شي. نو کله چې کونه وشي یغه نتیجه بیا دغه وي چې په صبر صبر دې دماغ نورمال شي بل اخر هغه مشکل په خیر تموم شي په صلح تموم شي.
قومی مشر حاجی رسول محمد خان تنای وای چې
وسلواله نخته خطر لرلو هم کنه گیږي چې باید وسلواله نخته ترخه پرې د موضوع خو بند ملونی قطن باید ونه شنه دوه د خطر کنه گیږي.
محمد یونس صدران چې دایواله سیزه د خوست په بیلابیل ورسوالیو کې ورسوال پاتې شوی کارنه د شر او جګړې د مخنیوي لپاره یو غوړه ګام بولی وای چې
هغه مسلې چې ډېر لوړې پیږي چې کوم کونه کېږي تبن حکومت یې غنه ملاتړ کی غوړي چې هغه تطبیق شي ځکه هغه ډېر خي پایلې لري. نو داس مسایل سره موږ ډېر مخمخ کیږو کله چې کوم چیرته کونه کېږي موږ ډېره په پیشری دی چې هغه تطبیق شي هغه دوړه جنب باید دغه تجمن اوسیږي.
د خوست یو تن مدني فعال روح الله امین وای په اوسنی وخت کې چې خلک تر ډېره عدلي او قضایي ادارو ته پوره لاسرسی نه لري او په حقوقي مسایلو باندې د جګړو په صورت کې د اړوندو ادارو لخوا ژر رسیدګي هم ستونزمنه وي نو په دا ډول حالاتو کې د قومي رواجونو څلو او دودونو په پاللو سره د ډېریو ستونزو مخه نیول کېدلی شي.
سهار ته نیمه بجې دی لاند خبرونه واوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پنس سره د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژي پر اغیزو خبرې کړې. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وی طالبان په تیرو دوو کلونو کې خپل هیئت هدف ته نه دی رسیدلی. هغه پرونده خبرې په پینټاګن کې د امریکا دفاع وزارت په مقر کې وکړې. د افغانستان د دفاع وزارت وی د سیشن می پرز د ملي اردو ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دولس پوځي عملیات ترسره کړي چې پکې لسګونه وسله وجل شوی. افغان لوبغاړو چې په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره اندونیزیا ته تللي د برونزو دویم مډال په کورش لوبو کې د منصور سروري په مټ واخیست. اخوا د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي به هم نن د کابل په وخت په شاوخوا دوو بجو له آیرلند سره یو ورځنی لوبه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یوه لوبه افغانستان تر اوسه پورې ګټلې ده. په دمشق کې د ایران پوځي اتشي ویلي له سوریې د وتلو په خاطر د امریکا او اسرایلو له وار وار غوښتنو سره سره به ایراني پوځیان په دغه هیواد کې پاتې وي. او روسیه وایي د سوریې د رژیم یوې مخالفې وسله والې ډلې په شمالي ولایت ادلیب کې کیمیاوي وسله کارولې. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. ورزو په غزنی ته په غزنی ښار کې د ورستۍ جګړې په خاطر د ښار بڼه بدله شوې ده. د رپورت په اساس په غزنی ښار کې ګڼې ونې ماتې شوې دي، چرې خوړلې او څانګې لوېدلې دي. د غزنی ښاریان وایي چې باید ښاروالي د ونو د بیرته سمسورتیا لپاره کوشش وکړي. حبیب الرحمن تاثیر او نور جزئیات.
په غزنی کې د ورستۍ خونړۍ جګړې له امله د سختو ځاني او مالي زیانونو ترڅنګ تر اوسه پورې لا هم شارې بڼه تکه جړه ده. ډیری ونې زخمي او څانګې پر ملا ماتې دي. د سپکو او درنو وسلو لویې او وړې پرچې خوړلې دي. سایه یې له لاسه ورکړې او د اوبو ورکولو سیستم یې هم غیر منظم دی. د دغه ځای ښاریان وایي ښاروالي هم په زخمي حالت کې هیڅ غم نه دی خوړلی.
تاسو ګورئ دغه ونې تر هغه ځایه پورې ماتې شوې دي، څانګې ماتې دي، ډېری یې سوځېدلې دي. تر اوسه پورې چا دومره کوشش نه ده کړی چې یا ټولې کې یا سمې کې یا دغه سوځېدلو غمه وخوري. د دې څانګې سې ماتې نه ښاروالي کوم اقدام کړی نه کوم بل ارګان اقدام کړی دی.
په رښتیا هم د غزنی جګړې ډېر څه نمونه واخیستل. تاسو دغه ونو ته ګورئ چې تورو لوګیو او لمبو له منځه وړي دي. دې تر څنګ هغه خو له پاس نه دوبو والې لمبو والې کته چې هغه کوم دوکاندارانو مارکیټونو چې کومې ایرې پیرا غورځول دي دغه خپل کیمیاوي مواد کله چې تر هغه اندازې زیات دغه نبات ورکول کېږي خپل سوځوي.
دغه ونو تاسو وګورئ چې لسګونه کاله عمر لري خو اوس د وچېدو په حال کې دي او اوبه هم ورته نه رسیږي. متاسفانه زیاتره یې پاڼې وچې شوي دي او زیړې شوي دي. زما په نظر که پاملرنه ونه شي او همداسې پاتې شي نو لری نه چې دغه ونی په ډیر کم وخت کې وچ شي او لمنځه لاړ شي.
عموما د ښار ښایست په ګلانو په شنو ونو باندې ښه ښاریږي، او د غزنی له جنګ وروسته کوم ښایست چې ښار درلود هغه لمنځه کړلی، ځکه کومې ونې او شنه ځایونه چې په ښار کې وو هغه یا وسوځېدو یا هم د هغو لوګیو خوراک شو چې مارکیټونه اور اخیستي وو، او یا هم د راکېټو د درنو ګولیو زیاتې ونې او شنه ځایونه وخوړل. اوس غزنی یو بدرنګ ښار شوی.
که څه هم د غزنی پر دغه خونړۍ جګړې څه له پاسه دوه اونۍ تیریږي او د ښار بڼه همداسې تکه ژړه ده، خو د غزنی ښاروال مختار احمد ملکی اروایي له چاپیریال ساتنې ادارې او کرنې وزارت سره یې په ګډه په دې برخه کې کار پیل کړی دی تر څو بیرته د دغه ونو پالنه او ساتنه وسي او د غزنی خلک بیا یو زرغون ښار ولري.
ریاست شاروالی با همانگی با ریاست محیط زیست، ریاست زراعت در قسمت درختایی که زخمی شدن در اثر جنگ صدمه دیدن.
په غزنی شهر کې د دغه ونو د زخمی حالت تر څنګ د شهر ډیری چمنونه هم په شهر کې د درنو وسلو د بارودو د ددونو او د مرمیو د لګیدو له امله مړاوې دي. دغه ښاریان وایي شاروالی دي د دغه چمنونو د پرېوللو او پاللو په موخه په کار لاس پورې کړي، که نه شهر به خزان وهلې خپل کړی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
آزادی رادیو ته هوګست اوس ورزو لخکرګاه ته چیرته چې له ډېره وخته راهیسې مخابراتي شبکې کار نه کوي. خلک وایي چې طالبانو د لخکرګاه په ښار کې مخابراتي شبکې بندې کړي دي. علت یې نه دی معلوم، خو دا څوم ځل دی چې د هلمند د مرکز لشکرګاه او ګڼو ولسوالیو مخابراتي شبکې کار نه ورکوي. په دې اړه الیاس دایي یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی چې د یوې مخابراتي شبکې ته د زنګولو په غږ باندې پیلیږي. تر هغې وروسته به بیا د ازادي اورېدونکو نیز پروګرام هم خپور شي.
بریالی رحیمی په موبایل بوخت دی چې په ندلی کې د خپلو دوستانو احوال واخلي، خو د سلام پرته نورې ټولې خصوصي مخابراتي شبکې کار نه کوي. د لشکرګاه اوسېدونکی ذبیح الله کباب پلوري. خپله ذبیح الله او دې خوړنځي ته راغلي کسان له دې امله چې مخابراتي شبکې کار نه کوي اندېښمن دي. دوی د حکومت نه په لشکرګاه کې د مخابراتي شبکو د فعالیت د بیرته پیل په خاطر د هغو د مسؤلینو سره د جدي برخورد غوښتنه کوي.
سلام یې کوي د سیمې نه کوي د برای ماښام رئیس غوښتنه مو دا ده چې فعاله سي کار وکړي، د خلکو کارونه په بند دي.
محب الله، خلک ډېر په مشکل کې دي، ځکه چې خلک د ټلیفون څخه په دې خاطر کار اخلي نه چې یو بل سره اړیکې ونیسي. مشکلات راځي په مابینځ کې یو د بل سره خبرې نو یو سلام کار کې سلام بیا وطنو کې دغه نه پرېږدي او طالبان نه پرېږدي، نو په دې خاطر موږ په مشکل کې.
کریم ډېر په مشکلاتو کې دي، ډېر ورسره دغه دي په تکلیف دي. مولیار سړی ضرورت لري، هر سړی احتیاج لري. مستمه غوښتنه ده چې ټلیفونان آزاد شي، ټلیفونان وسی.
دا پروان میلادي کال کې دریم ځل دی چې د طالبانو د اختارونو په خاطر ټول شخصي مخابراتي شبکې کار پرېږدي. کله لږ ورځې خو کله کله تر میاشت ډېر وخت نیسي. د هلمند مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي رئیس امید الله وایي دا ځل هم د مخابراتي شبکو د فعالیت تر بیا پیل پورې معین وخت نه دی معلوم. د ولایت شورا رئیس عطاالله افغان وایي په داسې حال کې حکومت ته پکار ده چې د هلمند په څیر ولایت کې د خصوصي کمپنیو سره قرارداد وتړي او پر ځای یې حکومتي شبکې سلام ته پراخوالی ورکړي. افغان د ازادي راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي په وزارت کې یو شمېر کسان د خصوصي شبکو نه باج اخلي او نه پرېږدي چې د سلام مخابراتي شبکې پوشش او فعالیت تر نورو پراخ شي.
اوس موږ دلته د شک په سترګه ودې ادارې ته ګورو یا د مخابراتو وزارت ته ګورو چې دوی هغه کسان چې دغه بورډ دی یا دغه پروګرام مخ ته وړي دا د شخصي شرکتونو تر اغیز لاندې راغلي دي، روپۍ جنې اخلي، د دغه ملت په سترګو کې خاوري ور اچوي. په هغه سترګه باندې ودغه ملت ته نه ګوري چې دا د افغانستان ملت دی، دا د دغه انتنونو څخه یا د ټلیفونونو څخه یا دغه وسایلو څخه برخمن شي او کار جنې واخلي. وزارت په دې کې چې بخله پاته دی، روپی جنی اخی که روپی جنی وانه خی چنگ در بوس پا جاده که انتن در طالبانو پا تلیفون گولیجی ولی در دی ملت پا غشتن باندی در دی ملت پا مزایره باندی در دی ملت پا کانونی حق باندی نچالندیج نگولیجی
که چه هم در مخابرات و وزارت تر اوس پا دی اره چن ندی ویلی خو دولتی مسلمان وای پا هلمند که در سلام مخابراتی شبکی در پراخوال پاره در دوی در مکرر و راندیزون و سراسر مرکز مثبت جواب ندی ورکره د مخابراتي شبکو د بندیدو پړمو د خلکو ستونزې او نیوکې د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین سره شریک کړه. هغه ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو د مقررو اختارونو په خاطر شبکې بندې سوي دي، خو ده هم د خصوصي شبکو له مسؤلینو سره لیدلی دي او د هغو نه یې د حکومت سره د پخوا ترسره سوي پروتوکول د عمل غوښتنه کړې ده.
دښمن یو ډېر ناپوه د یو د پردو په اشاره خپل همدغه سی د شبکو د پاره هم ضرر سي، چون شبکې خصوصي شبکې دي، دوی ته اختارونه ورکي چې که تاسو په خار کې د خپل شبکې بند نه کې موږ په ولسوالیو کې چې شبکې دي ستاسو سوزو چې دام بیر یو غذاف قیمت خصوصي سکتورو ته رسیږي، چې د دې پاکلم موږ دوی سره خبرې وکړو چې خپل مشرانو سره خبرې وکړو چې هغه توافق چې د دولت سره ده باید هغه عملي کړي.
د هلمند د ګریشک پراته په نورو ټولو ولسوالیو کې مخابراتي شبکې په مکمل ډول کار نه کوي. په لشکرګاه کې څلور خصوصي مخابراتي شبکې فعالیت لري چې د تیرې شپې راهیسې تر نامعلوم وخت پورې بندې سوي دي. اوس مهال یوازې سلام مخابراتي دولتي شبکه په یوازې سر کار کوي چې د ډېر بیروبار او کمزور خدمتونو له امله د خلکو اړیکې نسي وصلولی. محمد الی استایب، د ازادۍ راډیو، هلمند.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. د نن ورځې په خبرونه کې به د زابل د اوسیدونکو ستونزې په ګټه سره واورو. ستاسو پیغامونه چې موږ ته رسیدلې دي یو شمیر مو د پروګرام د وخت سره سم د زابل له چارواکو سره شریک کړل. دا پښتني او شکایتونه د زابل د والي ویاند ګل اسلام سیال ځوابوي چې ترې لاندې وقفې وروسته به واورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
سلسله کورودان چې زموږ بلنه مو منله. زبه د زابل ولایت خدای او اوریدونکو شکایت چې راغلی دی مشتر رسیدلی دی تاسو ته پلیکم بیا تاسو د غوې د شکایت مطابق جواب ورکړي.
سید ولی ما د زابل ولایت میزان د ولسوالۍ څخه موږ ولسوالۍ دی سخت وچه ده د دولت لخوا څخه هیڅ همکارینه د ورسره سوی یا د موسساتو لخوا او عدالت بندونه جوړ کی و خلکو ته خدمت وکي او دې د خدمت خلک ستا چې په زابل مرکز کلات کې دي لکه کارته نه پریږدي ممانه دي ګرځي نزانه د ډېر سخت وچکلي سره مخامخ ته. وسلام.
بلې صاحب تاسو دې اوریدونکو ته ځواب
لکه څنګه چې وچکالي واز نه په زابل بلکې د افغانستان په نورو برخو کې هم وچکالي د سکارې او د دې لپاره چې کوم امکانات مرکز موږ ته په واشه راکړي وو مرستې او د ځینو دلته د مستاتونه چې ځینو برخو کومکونه کوي د هغوی مرستې همدارنګه د دولت په واک کې چې شو هغه دلته راغلي دي او ټول هغه لیستونه موږ جوړ کړي دي او هغلته هم د سروې ټیمونه لیږلي وو دغه ولسوالیو ته میزان ته همدارنګه نورو ته. یو چې د دای چوپان ولسوالۍ پاتې کېږي او دغه تېرو څو میاشتو کې هغلته یو څه جګړه وه، ناامني زیاته وه، نو دغلته هم صرف اغېزې موږ د لیستونه دلته چې هغو کوم مشران دي او خلک دي د هغو په مرسته ویل اغېز نه راغلي او د هغو په مرسته هم لیستونه برابر کړي، نو دغې کوم مشکل پیدا شوې د نورو ټولو ولسوالۍ ته خپل ټیمونه تللي دي، هغلته سروې کړې ده او څه مرسته چې به موږ په واک کې لرله هغه هم په مساوي ډول باندې توضیح کړی ده د سټاف او د راجستر وروسته، نو دې کې څوک بیا دا وغوښتل شي چې سټاف شوی نه یو د موږ مرسته ولې او سټاف ته هغه موږ هغه حیات ته ټکو دی هغه پاستار شوی ده چې هغه چې حیات خو د ملي امنیت ریاست دی همدارنګ د امنیت کمانډانې د ولایتي شورا غړي همدا دغه د ولایت نماینده دا ټول څوک شامل او په هغه اساس باندې په شفاف ډول دو سټاف سره دا د هغه وروسته موږ هغه مرسته ولې کړی او د دې مو برابطه او د هغه بندونو البته وبخې دیگه پر ابتدا مشکی میره و چی دوست داره دی مرکز حیات راجله او اوی تمنگا سروی کری و چی کمزی که دی عبودی زخیره کولو یا دی بند دی جوراول اغی فلارونم ول کری پر روان کال که پنکتابی بودی جا که بوانی ورشی او دیگه نورست کار پی شروع شی.
بله من نکم یو بل آوریدون که بم رواخلو چی دوی توایی؟
بله السلام علیکم زحیم اتیاد زابل اولاد سخه خبری کوم زما د پوهنې وزارت او له محمد اشرف غنی څخه دا غوښتنه ده چې باید جنوبي حوزه تعلیم ته توجه وکړي ځکه چې کانکور په ازموینه کې یو له ټولې جنوبي حوزې څخه د عمره کسانو سبقونه هم نه ده کړی لکه یوازې چې له ننګرهار یا بلخ یا هرات یا د غزني داسې ولایتو څخه د کابل ده حتی د کابل له خدیشي زیاتو په ټوله جنوبي حوزه کې دغونه سبقونه هم نه ده سوی. نو زما د پوهنې وزارت څخه دا غوښتنه ده چې د جنوبي حوزې تعلیم ته زیاته توجه وکړي.
بله سیال صاحب دوی خو په مجموع کې یعنی عمومي ډول باندې خبرې وکړې چې د جنوبي حوزې پوهنې څنګه ته باید توجه وسي. زه غواړم چې په دې برخه کې تاسو نو پوښتنه وکړم چې په کانکور کې د زابل ولایت سهم څنګه دی، آیا دا قناعت وړ دی که نه دی، او په مجموع کې که د زده کړې پر ستونزو باندې راته وغږېږي.